سلامون و وقت مبخیر در افغانستان په وقت در مزگر سلور بجشی تاسی ازادی رادیو تغواک اسمخ که درده چی دخبرون مطلب تلر شو خبرونه. پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبان د سترې محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په غلا قطر سړی تختونی او نامشروع اړیکو تورن و چې په عام حاضر کې په نه دېش درو وهل شوې او له دوه څخه تر لسو کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې تېره ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون په پنځو تنو د نامشروع اړیکو په تور په عام حاضر کې په درو د وهلو حکم عملي کړی و. نړیوال بنسټونو او د شریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر تورن کسانو دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسؤولان وایي چې پرون دغلته په یوه ټرافیکي پېښه کې د یوې نجلۍ په ګډون پنځه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې وین خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پېښه په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه ټونس ډول موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې پنځمه ټرافیکي پېښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خراب سړکونه د ټرافیکي پېښو د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتونو مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرامې ډبلیو پی ای د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومک کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام ۱۳۳ میلیونه ډالره عاجلې مرستې ته اړتیا لري تر څو کولی شي چې د راتلونکي شپږ میاشتو لپاره په دې باد کې خپل عملیات تدبام کړي. ډبلیو پی د دوشنبې په ورځ په بل پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونه کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډیری اړې دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنۍ سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په خپل اکسپانه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی، ادارې د دیواد په مرکزي لری غرنیو په واورو پوښل شوي سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې ترڅو د ماشومانو زیږونو په ورځ کې درې سوه عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورځو پوری تر درې ورځې پورې د ذخیره شوي سلری برېښنا له ملاتړ هم برخمن وي. د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې کېږي او له عملې لارې او سړکونه بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د وزارت پرون سه شنبې په خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مایپار په ګډون د هېواد د 38 ولایتونو په 302 زیانمنکو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی. د وزارت ویلي چې دغه پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونو د خصوصي سکتور په همکارۍ عملي کوي. روسي خبرم دا چې اروپایي ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کڅوړه تصویب کړه. نوې بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې. په هغه راپور کې چې اروپا کمیسیون د سه شنبې په ورځ په خپل ویب پاڼه خبر کړ، ویل شوی چې په نوې بندیزونو کې له 15 څخه زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونه او شاوخوا نهه کسانه شرکتونه شامل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای امتحان در آباد را وسر یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سوګ نشته.
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لرې کېدل.
د مکتو پوس اسماني او کسان چې منفقه پکې شمېرلې هغه کې زمونږ مو مشته.
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي او فیرات واده کې فالوده خورو.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات د اکرام الاکرم په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. وچا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3 میلیونه 10 لک کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. اوچا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. اوچا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 4 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې راغلي چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخ په زیاتېدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړي او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در آبان را واسه یو په موږ نه په ټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار څوک نشته دی. سړی مانده دی، مشر ځای مې بېسره دی، بس اعصاب تکلیف لري چې ډوډۍ دغه نه وي نو بس پیسه په جب کې نه وي نو دواګانې کې کار مار نشته دی.
یو کورنۍ بې ځایه شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په یوه دفتر کې دنده درلوده خو اوس بېکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
زه خپله هم بېکاره یم. مېړه مې په لاسي کراچۍ کار کوي، د ورځې له 100 یا 130 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور ګزاره پرې نه کېږي. زیات وخت اولادونه مې په وږې نس ویده کېږي.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی ابرار هم د بېکارۍ له ستونزې کړېږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالی و بیخی نهیل شوی و بیخی نمیده شوی و چاو که کین است مزدوری دا پاره. باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد ده، قیمتیانی دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېده موږ ته وګوره. بس سما فقر و غربت تا شپې سبا کوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړي چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ تر څنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. اوچا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلی شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبره ژر به د ظرفیت لوړنې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعتو پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري. دغه استادان وایي یاد مکتوب تیر اونۍ ورستول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. د دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې ولې له دندې لرې سوای په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي. د یادونه ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیاءالله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمیر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره یې ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته تدریسېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د 20 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د احاتوي دیوال درغې دوه چارې پیل شوې. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لوی پروژو چارې د شاخو 20 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزه برېښنا سیستم، د بو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. یا د پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د غرازې د یاد پوهنتون د احاتوي دیوال درغونې چارې هم اپل شو دی. نور حال په دې راپور کې
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاتې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پاره، چې دا ډیر اړینو ضروری دي، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندي چې دا په حاله د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
چې کله تطبیکېږي پونتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک کوي. زموږ سره زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي چې دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دې یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسایدېږي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړېږي، نور تعمیرات جوړ شي، د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوه احاطه کې راسي، او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ شي وایي د موږ ته پروژه جوړه شي، موږ ته ورور پانتون جوړ شي، زموږ هر مشکل چې دی باید ال سی وادي ورنه.
په پای کې د احاطه د دیوال درغونی د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښې شودل سو، او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهاري فالوده د افغانستان په خوږو یخنیو کې ځانګړی ځای لري چې معمولا د منی، ژمي او پسرلي په موسم کې ډیر خوړل کیږي. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار وایي یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لورو پروتې سیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کېږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وای کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي یار پیرات واده چې فالوده خو شر کاله مخې لا زراتم پر ځای شخان خو او بیا د داوود په وخت بیا په د انقلابو کې په انقلابو کې نه د قانون څه سره کمزورې شو دا دا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودي ګڼ دکانونه نسته محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودي دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوژو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي
فالداونو د سټوریجی مثال شجه بانج کړی شجه چې جوړ سنه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپږ خورین سنه نه شپږ خیس سنه انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انا د چم ورکی انا بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انو بیا بیرته مجموعه ته بیا چو انا هغه کار څخه خلاص بیا نو لاین شربت جوړو صبر اور چپل جته صبر مثال صبر جته رچ سب شربت تور چ انا هغه چم دغه کله بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړ
د کندهار ښار وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي د کندهار ښار وسیدونکي خدیجه وای فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي
ناغه دوه فائدې د بچوانو ملوړي چې مساده خبرې یو شی بالا بودی شخان کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار فالودا مواروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د ناوی دوه معمول دي نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او د بیودري او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمه شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د غوډونو له ډلې د چوسدین کې د وسلوالو جګړو امنیتی غوښنه او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیر رسول سیزریسې د نړی بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 د رهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي نور حال په دې راپور کې
من مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي
ما نزدیک دو ماه در راه بودیم یعنی په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم 50 ورځې په لاره کې وم په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې ډېرې ځوانانو په لاره کې تلف کیږي ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل ډېر بد شرایط وو
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي دوی دغه شان وایي چې امریکا کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او او به برخ دی کتوب بل لوی ستونزه ده فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللای په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ ته شوې دي په سولې اعظم ډېر مشکلات او د کاروبار له اعظم ډېر مشکلات او پولیس هم ډېر په ځای وي چې کله مې اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونی ولا ما دوه درې شپې زبندې په نړۍ ته چې مصر به سیمه ډېر مشکلات سره مخ شوم
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نور ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کال کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لپاره کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتی په کابل کې نه کار سره نه درس او تعلیم سره چلته موږ بیا ولیکدري مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ټالی یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران موری تعمیز قرار دادن مهاجر
در ملگر ملتونو در کنوانسیون لمخی در کدوالو پر ورانده تبعیز در کدوالو در قلون نقزول دی قضایی دزگاه و تلاسرسه پا کاری چاپیریال که املادار او پازار توگه گرزیدل را گرزیدل پا کربه هوادونو که لحقونو چخه دی چه لبدا مرغا دیره نقزی گی.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بېځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خپلوان مده داغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه دال ویدلې او سېټس وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بېځایه سویو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلای و. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستنسویو او ویزای سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته د ویزای سویو او راستنسویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ، نوښت او دوامدار پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالور غانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکست کې.
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غو وړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر 3:30 بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غږیست. پکتیا کې تکسن په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکومت تکسن په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړی تښتونې او نامشروع اړیکو ترونو چې په مازر کې په نه دېش درو وهل شوې او له 2 څخه تر 10 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځ په پاروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون پر 15 تنو مشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهلو حکم عملي کړی دی. نړیوال بنسټونه د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې وهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورونو کسانو دا ډول سزاګانې تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسولان وای چې پرون دغه ټپي و ټرافیکي پیخه کې دی وینځلې په ګډون 15 تنو تمرکز بلوخته. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د غزنی ولایت تمرې قمندانی بین خالد سرحدي له قول ویلي چې دغه پیخه په قربغ ولسوالۍ کې دی و تونس ډول موټر او زرنج د ټکر لمه لرمس شید. د دې دونه ورده چې د پروانونه کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیخه ده چې په کې غنو کسانو تمرکز بلوخته. خراب سړکونه د ټرافیکي نه خونه قانون نشټواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتونه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای چې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام وسوا 18 میلیونه ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري ترڅو کولای شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دې وخت کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ډبلیو پی د دوشنبه په ورځ په پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی، په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډېری اړ دي چې له 200 یو لارغور کړی یا به خپل ماشومان ماړوي او یا به هم ګرم ساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر مشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری وو د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوې ده.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي په دې اړه مولاروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه ای توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله له ترکیه څخه راوسلل سوم.
زه کله می ترکیه کې تیر کړی مرلغه ما جګو می خبر چې ول اصل عمل کې راوی وختونه دلته یو نه میشته را باندې دوا خوړم مرلغه می لاندمه ایران پر لاندمه نشو مشکلات نه وایي بیرته.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
فینځکه لکیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک کې نشته. مور بیچارهګې شپه او ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم له همدې خاطر فشار لوړ شوی دی.
خبرونه په یو راپور پیل کړو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 30,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې سو، چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل سو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلي چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پروسږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,300 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده. خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ، سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,800 هکټارو ته راټیټه سوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسږ کال په میانمار کې په 30,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسږ کال دا بیه 308 ډالر وه. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
ذخایر بسیار زیاد در
افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډیر زیرمې شته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستې ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونو داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 50 میلیون یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې سو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډیره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړی د دی ولایت سړو خونو ته وړل شوی دی. دا معتادین چې مړی یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو، د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو تر منځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی یې د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بېکوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معین یم،
هغه معتادین چې په زرنج خار کې اوسېږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابره ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی، معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختیږي، یخ عوام را روانه ده، ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی تبن حالت نورم خرابیږي، د نشې سربیره چې پر دوی باندې یخ راسي، دغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی د علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته وویل
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري وو، د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د وی خبري او یو کار د زر هریدلو لاملونه کوم دي؟
کېدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه زایمر ناروغي چې او د حافظه ناروغي ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، جوار خفګان، دا کېدای شي. او نور مثال طبي لاملونه، مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بی یو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزي، د نشه یي مواد استعمالول سل په سل باندې، د پخپله نشه یي توکو یا نشه یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیریدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کېدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیرې سبب ګرځي، او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي، او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي، او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظه ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعي ډول وای ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظه یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپل کوکاین او الکول د مغز په هغه برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیر ناروغي یا د حافظه کمزورتیا معتادین له سره ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیر یا د حافظه ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیول کې ورتیا کم کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې لهیری یا مغشوشی سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي، او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړي.
ایا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي، او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی، او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د اینه ناروغی، اشکاری دل، او نور زیانونه کېدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته پیدا شي، کېدای شي تر آخره عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کېدای شي تر آخره عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغه مخکتک
مغز د مون خراب کو، وړو کې د مونږ پوچ کړو، اقونه د مونږ خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وړ دی، تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی، وایي چې که مې نشه نه کولای اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه دلته راوختم او په دې روختون کې بستر کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د اعتیاد له امله نور لسه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب مې هم اتمه پورې ویلې، ادامه بس د ستونزو له امله پاتې شو. پنځه کاله مې ترکیه کې تېر کړې دي. بعد له هغې بس چې کور مې خبر شو چې والا سړی عمل کوي، راوی غوښتلم دلته. یو نه میاشتې راباندې دوا وخوړله. بعد له هغې بیا لاړم ایرانه پورې، لاړم نه شو د مشکلاتو له وجې بېرته راغلم، بیا دلته بستر کړم. چارج مې وهل، هلته مې د بوټانو کار کوو چې یو غټه فابریکه کې وم، خپله استاد مې د ماشین هلته موټه م جوړو، هلته ورته کو شوی موس خو مې ما د پنځلس سوه نیولې تر دولس زره پورې مې کړی پوه شي، لکه د هغې چې پیسې وخت سره بیا جګېدلې، د هغې پیسې به چې پټې ډېر راتلې موږ ته مې پیسې جګولې. نو همدې له امله چې لس زره نه نیولې تر ما پنځه زره درې زره پورې پنځه درې زره پورې کور ته رالېږي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم، که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم، زیات شوی نه یم لکه که نه. نو دغه ستونزه را ده ما چې دلته مې پرېښی ده، نه ځان ته دمه یو څلور پنځه کیلو زیات شوی یم. مغزو باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم. کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د پنځه کلو نو زه راوغوښتم په ډېرو مشکلو سره پوه شي. بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما، بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړله یو نهه میاشتې. بعد له هغې ایران ته بیا لاړم، اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولې یم. نشې پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه، درې میاشتې روغ وګرځېدم، پلار راکولې. بعد له هغې بیا ایران ته لاړم، لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه کوي، بس دونه پلار راکړي چې ما نشه به کېده. اما لږ به مې راوړو بس یو ورځ نیمه به کېده. تر ښه خاطره ولا صبح ټایم موږ به دا یادونه ښه نه ده، پردي بچي به هم پاده بولم. ما د خپل ملک نه نور ملکونه اوري، بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي. بیا مې ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپلو هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو. اوس به مې ژوند ښه و ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به، یا به درې میاشتې اوسېده یا به یو کال اوسېده، لاړ به مخته. موږ عمل ته ایسار وو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکۍ پوه موږ پکې اړولي وو. زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم، بیا په عمل راغلم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دی کې نو چې عمل مې شروع کړو بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو. نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده، دا مې د خپلې ډلې کسان نصرت وو، کاکا مې ور سره، یو مې ماما زوی ور سره چې دوی میاشتې دی وایي ترکیه کې پاتې شو. اوس به مې ژوند ښه و موږ به هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تاوېدو راتاوېدو.
ترنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو، چیرې یې بیایي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، دا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري. ته ما ته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کېږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا دی چې پنځه کاله کېږي ځوان زوی مو ورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
هو، له همدې خاطره فشار جګېږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یاره، په نشه ولا که خبر یم ډاکټر صاحب، دا پختنه مو څنګه وکړه؟
دا پختنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 5 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوې ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامیا بیګام خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام مور په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مور رانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زورهوره.
زه چې داسې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره. سم شفتالو ووایه زورهوره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو.
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مزه ژاړم؟ 5 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته شاوازه ته مندوس منې. زه نه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دیکم لړلو پونډر له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي راډیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
بنگڑو شرنگ شرنگ
ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا مسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا مسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شنگ شنگ